علیکم. ساعت 10 بجې شوې. وی بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې شوی. لومړی د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وشل کېدو راپورونه چیړي. په اورزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه چیړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغې منلی چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دیبرا ریچاردسن همداراز ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایې وې هوایي ملاتړ کاوه تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اورزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترین کوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه ویلو ډاډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان تل د ارتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدلې دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تک وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو خوشحالۍ نغښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته کښېنوي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2611 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غځولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. ده پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغن سیم غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو واټونو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهره کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر ورکړی شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولی دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیات کېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ناببره واشنگتن ته نږدې د ارلنګټن هدیرې ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبر د ګلونو ګیډۍ کښېږدي. پر ټرمپ تیره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي. ټرمپ پرون شنبه په داسې حال کې چې باران ورېده د ارلنګټن هدیرې ته سر ورښکاره کړ. د دسمبر 15مه ډېر امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلونو ګیډۍ ږدي. د ارلنګټن په هدیره کې څه باندې 4,00,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي خاورو ته سپارل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شوي سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې بللې. د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تورو سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې، او برېټانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپل کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی وو، د اوکراینی فلم جوړونکي اولیسین توف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برینکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو له لوري ټپیان شوي دي. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یو جټ الوتکه په ناڅرګندو عواملو د ناستې په مهال ولوېده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در وابرو، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیس راپورونه خپرې شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکي خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکي تلفاتو راپورونه څاري او تحقیق ورباندې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک زخمیان شوی دی. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه، په کونړ کې تر څلوېشت زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حملې هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده اته دېرش غړي پکې وژل شوي او دولس زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خو دا دي چې په تعصب په دې عملیاتو کې ځینې ملکي کسانو ته هم زیان رسېدلی ده، چې هغه تحقیق روان ده. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د اته دېرشو کسان وژل شوي دي، چې په یوې جملې نه یې څلور کسه خارجي اتباع دي او څلور کسه زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور دېرش کسه داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرې دل د اندېښنې او اساسي مسله ده. تشویش په دې کې دی چې طالبان له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي، چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي، او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجیدی وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمېر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 310 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 شپږ ډېر شتنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډېر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10مه پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلی وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خوښنونکي پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یو ملي پالیسي لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم له واصل وسال واورو چې د کابل د ننیو رسپانو څلیکلي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننې وګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکل دي. وی سا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو کوربه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کویټه کې د طالبانو مشان په دې سلا کړی چې د سولې خبرو اترو تکینی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې د کویټ شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کښېني. په مطلب کې د طالبانو د کویټ شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي په تیرو 12 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترس کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي. د دغو شنونکو په باور د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیګ ته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دننه یو څه د پخېدو په حالت کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به څه ترې راوځي. خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه د نتیجې ته رسېدلي چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي. دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو اژانسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډېره بیړه اعلان شو په خپله د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلی چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمېر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په دې اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. ورسپانه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستانه هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.
وسم یو مرکه لرو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د دې نظامی بنسټ په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیراتو د رامنځته لکبل د جګړو په محل د ملي اردو تلفات کم شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان محمد ولی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې وسلوالو طالبانو ته په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو نوي وسلې ورکړي دي. د قلو اردو قمندان همداراز وویل چې کشفي او استخباراتي راپورونه وایي چې طالبانو ته د ایران له لوري هم بیلابیلی وسلې ورکړل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلو اردو له قومندان ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په 209 شاهین قلو اردو کې تغیرات په څه اساس رامنځته شوي دي.
تغیرات په اساس د لیاقت، په اساس د شایستګۍ، په اساس د مسلکي بودن تغیرات راځي. کوم کسان چې مخکې ګمارل شوي وو هغه دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده. دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده. د هغه په ځای باندې ډېر د اعل کسان راغله چې هر منصبدار تعین شوی دی هغه به د ده د کار نتیجه به روزمره تغیرات ولري. روزمره تاسې به د هغو د تغیراتو راوستلو شاهدان اوسئ.
پخوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشه په محلي زوروا کې پخوانی مجاهدین خن جوړیږي ملي اردو ته نور ځواکونه ته ترسو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کوي او ادا ګمانونه هم چې وسلې د دوی لوري پر وسلوالو مخالفینو پرول کېږي د دوه د مخنیوي لپاره تاسو اقدامات تردمه ترسره کړی او پلان مقصد
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا قیزیشان چې د هر ریاست د خوانه یا د کمانډانی د خوانه جوړ شوی زه کامل انداره دوم د پدې معنی نه چې هغه خپل سلای ورکی په بعضی موارد کې په پیښ شوی زه په هغه جزئیات نه سم ورکولای خو صرف ملی اردو هیڅ وخت د زورواکي د چارواکي در اثر لاندې نه راځي موږ د خپل د افغانستان د اساسي